آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته.
امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د روسي او ترکیه د نظامی همکاري هرکلای کوي. د روسي جنگل توګه د روسي دراقي په خار بمباري کړ د شل ملکيان وژل دي. او ډونالد ټرمپ وایي د داعش 65 جمهور رئیس بارک اوباما یې خیاو تر ټولو غوره لوبغاړی هیلری کلینټن ده.
نن جمعه ده، د 1950 کال د اسد یا زمری د میاشتې 22مه ده، چې د 2014 کال د اگست د میاشتې 12مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټروډیو ویلي دي که چیرته په سوریه کې د ترکیې او روسیې د نظامی همکاري په رښتیا هم د داعش د ډلې په خلاف وي، دوی یې هرکلی کوي. د میرمن ټروډیو د څرګندونو نه وړاندې په مطبوعاتو کې داسې ویل شوي و چې ترکیه او روسیه غواړي په سوریه کې نظامی همکاري وکړي. د وزارت ویاندې پروند پنځمه پرس په خبری کانفرنس کې وویل چې که چیرته روسیه په رښتینی توګه غواړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف مبارزه کول غواړي، نو موږ په دې برخه کې د هغوی علاقمندي ته هرکلی وایو. ترکیه غواړي چې په سوریه کې د داعش په خلاف خپله مبارزه بیا پیل کړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف مبارزه کې د روسیې سره په ګډه کار وکړي. د ترکیه د دې وړاندیز نه مخکې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو سره وکتل او د اړیکو په رغولو یې موافقه کړې وه. خاغلی غلو هم درنګ ویلي دي چې ترکیه به په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف هوایي بریدونه بیرته پیل کړي. دا بریدونه پروسه کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت بند شول کله چې د ترکیه جنگي الوتکې د روسیې یوه هلیکوپټر وویشتله او نسکوره کړله. د روسیې جنگي الوتکو د سوریې د راقي په خار بمباري کړې ده، شل ملکيان وژل دي. د روسیې پاوز پروند پنځشنبه پر ورځ د راقي خار چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپل خلافت مرکز ګڼي په لری واټن وشتونکو الوتکو بمباري کړل. مبارزین وایي چې په دې تازه بمباري کې لږ تر لږه شل عام خلک وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې بمباري سهار وختي وشول او دومره زورور وي چې خړ لوګي د خار ټول اسمان نیولی و. مبارزین وایي چې په هوایي برید کې د تیلو یوه تصفیه خانه او د اوبو سیستم لګیدلی. دوی وایي چې په برید کې د اوبو سیستم له منځه تللی او په خار اوبه بند شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د هلمند ولایت د نابې ولسوالۍ طالبانو د لنډ وخت لپاره نیولې وه. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هلمند ولایت ته کومکي امنیتي ځواکونه استول شوي دي.
د کمانډو خاص قواوې او د ملي اردو او ملي پولیسو تازه قواوې صحې ته ولاړې. په دا اوس وخت کې د کورنۍ چارو د وزارت مشر مرستیال او د ملي اردو لخوانه جنرال مراد علي مراد هلته دي.
په همدې حال کې د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غاګه شنره دوته ویلي دي چې په نابې ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 450 د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نورې ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو او د اهلي هنود د ټولنې غړو په زور د اهلي هنود د جنکیو د مسلمانولو په خلاف مظاهره کړې دي. د رپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
مظاهره یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د امریکا د نیویارک او هیوستن د شارونو ترڅنګ د کاناډا د ټورنټو په شار کې هم سوي دي. په زور مسلمانانو ته د هندوانو د انجونو ودولو ټوله ملامتي د میامیټو په نامه په یو مذهبي مشر اچول کیږي. دغه مظاهرې په لومړي سر کې په ټولنیزو رسنیو کې د کپل دیف په نامه یو شخص پیل کړلې. هغه امریکا ژغ ته د میامیټو پاکله داسې وویل:
He's a symbol of terror. He's a symbol of forced conversion. And Hindu from that area, they cannot dare to even utter a
single word. دا سړی د تراګری سمبول دی. هغه په خپل سیمه کې پر زور هندوان دې ته مجبور کوي چې مسلمانان سي او هندوان حتی دومره جرأت هم نسی کولای چې خپل ژغونه پورته کړي. د میامینټو اصلي نوم می عبدالحق دی چې د سند په ایالت کې مشهور مذهبي مشر او سیاستوال دی. د پاکستان د هندو مذهب پیروان د پخوانه په هغه د تور لګوي چې هغه کسانو ته پناه ورکړي چې د هندوانو انجنو تښتوي. دا کسان د اتلس کلونه کم عمره جنکۍ تښتوي او بیا یې په زور مجبوره کوي چې مسلمانان سي او وروسته بیا ورسره واده کوي. خو په خپله میامیټو بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د هندوانو انجنې په خپلې خوښې مسلمانېږي. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم د پاکستان په اړه یو بل خبر. په پاکستان کې د هغو وسلوالو ډلو مشر چې په کشمیر کې د هند په خلاف جګړه کوي خبرداری ورکړی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي د هغه جګړه ماران به د کنټرول په کرخې یرغل وکړي. دا کرخه د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر بیلوي. سید صلاح الدین چې د حزب المجاهدین مشر دی دغه خبرداری پرون د پنجشنبې په ورځ ورکړی. هغه د پاکستان وغوښتل چې د هند سره د خپلې ټولې اړیکې پرې کړي. صلاح الدین چې د هند په خلاف مظاهرې کې وینا کوله دا یې ونه ویل چې د هغه جګړه ماران به دا یرغل څه وخت کوي. د هند حکومت صلاح الدین او د هغه وسلوالې ډلې تروریستان ګڼي او په پاکستان دا تور لګوي چې د روانې ګډوډۍ او نارامۍ تر شا د همدوی لاس دی. او وروستی خبر دا چې د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي که جمهوري اوباما ځینې کارونه په سمه توګه کړي وای نن به داعش نه وای موجود. سره له دې چې د رادیو په یو ګردیمیس کې ښاغلی ټرمپ ته وویل شول چې جمهوري اوباما د داعش نه کرکه لري او کوښښ کوي د دې ډلې غړي ووژني، خو ټرمپ وایي اوباما ځینې کارونه په سمه توګه ونه کړل او دا د داعش د پیدا کېدو سبب شو. د ډیموکرات د ګوند ملي کمیټې د ټرمپ څرګندونې تیرې کوونکې او غیر منطقي وګڼلې. په همدې حال کې د ډیموکرات د ګوند کاندیدې هیلری کلینټن پرون خپل اقتصادي پلانونه اعلان کړل. میرمن کلینټن وویل چې 10 میلیونه نوي کارونه به پیدا کوي، سړکونه، پلونه او بندرونه به رغوي او د هغو شرکتونو نه به زیاته مالیه اخلي چې کارونه د امریکا نه بهر وړي. میرمن کلینټن همدارنګه وویل چې کالج او د ماشومانو د روزنې پروګرامونه به هم د ټولو لپاره اسانه کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په راپورټ کې به واوري چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په توند لهجه په حکومت کې دننه د ناخوالو او له افغان ولسمشر سره یې په اړیکو کې د جدي ستونزو یادونه وکړه. شاغلی عبدالله وویل ولسمشر اشرف غنی په اکثرو مواردو کې په خپل سر عمل کړی او د اجرایه ریاست او د کابینې مشورې له پامه غورځولې دي. د اجرایه ریاست د دغو نیوکو په اړه لا تر اوسه ارګ خبرګون نه دی ښودلی. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په لومړي ځل په حکومت کې دننه له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډه کې راڅرګند شو، په توند لهجه یې له هغه سره د ولسمشر غني په چلند نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ښاغلي غني ورته د یو ساعت لپاره د ملاقات وخت نه دی ورکړی تر څو له نږدې ورسره د مهمو مسایلو پر سر خبرې وکړي.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
هغه ولسمشر غنی ته په خطاب وویل د افغانستان محترم ولسمشر ته په دریو میاشتو کې وخت نه لري چې له خپل اجرایه رئیس سره یو په یو وویني، نو ستا وخت پس تیریږي. دغه راز اجرایه رئیس ولسمشر غنی په رسمي غونډو کې په نه زغم تورن کړ او ویل څوک چې د بحث کولو او د خبرو د اورېدلو زغم نه لري هغه د ولسمشرۍ لیاقت هم نه لري.
مقام ریاست جمهوری گفتم.
هغه ویل د ولسمشرۍ مقام محترم مقام دی، د ولسمشر درناوی مې کړی او غواړم چې د خلکو لخوا یې هم درناوی وشي. خو درناوی داسې څه نه دی چې څوک یې په کاغذ کې چاته ورکړي. درناوی ترلاسه کیږي او که هغه چاته چې په دې لار کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړي څوک ورته لازم اعتماد ورنه کړي، دا به سخته وي چې بیا د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ملي یووالي حکومت د کار موده 15 کاله ده او زیاته یې کړه ټاکل شوې وه چې په 2 کلونو کې دننه د سیاسي هوکړې له مخې ټاکنیز اصلاحات رامنځته شي، په افغانستان کې پارلماني او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته لار پرانیستل شي او دغه راز د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوغوښتل شي چې له مخې د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله شي. خو لا تر اوسه حکومت د دغو چارو په ترسره کولو بریالی شوی نه دی. اجرایي رئیس وویل په اوس وخت کې د ټاکنیز نظام اصلاحات د هغه په لومړیتوبونو کې ځای لري. هغه ویل ټاکنیز اصلاحات حتمی دي، که د چا یو سترګه وخاندي او بل یې وژاړي ټاکنیز اصلاحات راولو، له هغې پرته بل هیڅ وجود نه لري. اجرایی رئیس زیاته کړه د ملي یووالي حکومت د چا خیرات نه دی بلکې د هغوی د قربانیو نتیجه ده. ښاغلی عبدالله وویل د ملي یووالي د حکومت د سیاسي هوکړې عملي کول اړین دي، خو ولسمشر غنی په دې هوکړې عمل نه دی کړی چې پر وینا یې که دا کار شوی وای نو اوس به د ستونزو زیاته برخه حل شوی وای. هغه وویل دا کوم خوشی بحث نه دی بلکې حقیقت دی. د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې سند چې باید ورباندې عمل شوی وای، دا چې ولې ورباندې عمل نه دی شوی، چا چې عمل نه دی کړی هغه دې ځواب ووایي. ښاغلی عبدالله اعتراف وکړ چې په اوس وخت کې حکومت فلج دی ځکه چې په غونډو کې وزیرانو ته د خبرو اجازه نه ورکول کیږي او ټولې چارې په انفرادي توګه د ولسمشر لخوا پر مخ وړل کیږي. هغه ویل ولسمشر غنی په زیاتو مواردو کې په یوازې سر پریکړې کړي او د هغه له مشورې پرته یې ګمارنې کړي دي. امریکا غږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ارګ نظر هم واخلي، خو د ولسمشر د ویان دفتر په دې برخه کې د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. په ارګ کې یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن ماښام په ارګ کې دوه په دوه سره لیدلی دي. ټاکل شوی چې د ملي یووالي حکومت مشران د راتلونکي شنبې په ورځ د همدغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره په ځینو مسایلو مخامخ خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. یو شمیر هغه افغان کډوال چې له پاکستانه د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلی و وایي چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وایي سره له دې چې د کډوالۍ قانوني کارتونه هم لري، خو بیا هم پاکستاني ځواکونه یې خپلو کورنیو ته د ورتللو مخه نیسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه کوي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکې ونیسي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث فردیس په دې اړه رپورت راکوي.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی ځورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپلو کورنیو ته ورشي. یو له دغو کډوالو عزیز احمد زیدی:
د اختر په درېمه ورځ دلته واقع سوی و، هغې ته راغلي و زنانه ماشومان را سره دي، باور وکړه چې نور ماشومان هلته پاتې شي، دلته چې بیرته خو واوړو چې هغه خپل تصمیم خو را ونیسو.
نوموړی وایي دا مهال شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 10000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شویو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسۍ نښتې را په دې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان بامی طریقی که
دی وی که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د امریکا غږ د خبریال نایک چینګ د رپورټ پښتو متن ته:
لاس ویلی اسانه تر مزدري ختیځ او افریقا پورې د دین په نوم د ملکی کسانو پر خلاف د اسلامي دولت او بوکو حرام په څیر غیر دولتي ډلې هر هغه څوک وژني چې د هغوی له ایدیالوژۍ سره مخالفت کوي او یا هم د اسلام په اړه له هغه تفسیر نه اعتراف کوي چې سخت دریځي روا ګڼي. خو د بهرنیو چارو د وزارت راپور دینی مقدساتو ته د سپکاوی پاړه هغه قوانینو ته هم اشاره کوي چې د تاوتریخوالي د توجیه کولو لپاره ترینا استفاده کیږي.
د نړۍ څلورمه برخه هیوادونه دینی مقدساتو ته د سپکاوی پاړه یو څه ناڅه قوانین لري چې په لاسو کسانو کې یو یې د مرتب کېدلو له امله جزا مومي. نو دا یو جدي ستونزه ده ځکه چې د مرګ او یا نورې جزاګانې لري.
خو په دغه کلنی راپور کې ځینې مثبتې خبرې هم شته. د مثال په ډول ویتنام رو رو دینی ازادیو ته وده ورکوي. واشنگتن د دې کال په سر کې د یوې لسیزې نه وروسته هغه بندیز لرې کړ چې د وسلو د خرڅلاو په اړه یې پر ویتنام لګولی و.
The government is currently drafting
حکومت یو څه هڅه کړې ده چې د دینی قوانینو په اړه یو څه روانتیا رامنځته کړي. زه په هغه هیواد کې خپل ملګري دې ته هڅوم چې په هغو محدودیتونو کې نرموالی رامنځته کړي چې پر خپلو دینی ټولنو یې لري.
خو د بشري حقوقو یو فعال چې د سکایپ له لارې خبرې کولې په دې اړه اندېښمن دی.
که رښتیا درته ووایم دغه هیواد په اړه د ځانګړي اندېښنې نه څرګندول یوه سمه نه بلکې یوه سیاسي پریکړه ده او هدف یې دا دی چې له ډیپلوماسۍ سره مرسته وکړي.
په دغه راپور کې هغه ډلې وژنې غندل شوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د مسیحیانو، شیعهګانو او ایزیدیانو پر خلاف ترسره کیږي. همداراز په دغه راپور کې په سعودي عربستان، چین، ایران، پاکستان، افغانستان او سودان کې د دینی ازادیو تر پښو لاندې کېدلو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. متحده ایالاتو په افغانستان کې د هغو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په ډله ییزه توګه د مذهب په نوم خلک وژل شوي دي. په دغه راپور کې په کابل کې د یو شمېر خلکو لخوا د فرخوندې د وژلو په اړه یو تفصیلي بیان راغلی. د کانګرس لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې د هغو اقداماتو په اړه یو کلنی راپور خپور کړي چې له دینی عقایدو نه سرغړونه کوي. دا راپور همداراز د دینی ازادیو په اړه د واشنگتن ژمنه منعکس کوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنو اوریدونکو اوس پام وکړئ دې راپور ته. د بخښنې نړیواله موسسه او د بشري حقونو د څار اداره وایي چې په نارو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په کمپ کې خلک په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په دې کمپ کې هغه خلک اچول کیږي چې غواړي د کښتۍ له لارې استرالیا ته ولاړ سي. د کمپ لګښت د استرالیا حکومت ورکوي. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا غږ د خبریال فیل میرسر په رپورټ کې اوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقونو د څار ادارې د استرالیا په حکومت تور لګولی چې د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ژوند کولو په خراب وضعیت او د هغوی سره په ناوړه چلند یې سترګې پټې کړې دي. دا کم د استرالیا حکومت د دې دپاره جوړ کړی چې خلک د هیواد ته په کښتیو کې د تګ نه وډاروي. د بخښنې نړیوالې ادارې او بشري حقونو د څار ادارې په پټه په دې کم کې د خلکو د وضعیت د څیړلو لپاره ورغلي وه. هر څه یې د نږدې نه کتلې دي او یو راپور یې پرې برابر کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې راپور تبصره نه ده کړې. د استرالیا حکومت وایي په پاپونیګینی کې دا کمپ یې د دې لپاره جوړ کړی چې د هغو خلکو ژوند وژغورل شي چې غواړي د سمندر د لارې د هیواد ته ځانونه رسوي. په دې کمپ کې هغه کسان اچول کیږي چې کښتۍ استرالیا ته د رسیدو نه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شي. خو د بشري حقونو د څار ادارو بیا په خپل راپور کې په دې کم کې د خلکو وضعیت غیر انساني ګڼلی او وایي د استرالیا حکومت قصدن په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره په دې ناوړه چلند سترګې پټوي او غواړي چې خلک استرالیا ته د کښتیو د لارې د تګ نه وډاروي. د بخښنې په نړیوالې ادارې کې څیړونکي انا نیستت د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په هکله داسې وایي.
What I can only describe as a deliberate systematic abuse. We're not talking about
such a ma the naro pakam ki ulidel systematic aw pa qasdi dawal nawara chalan warta wail sho aw da dawal nawara chalan yawazi de yow ya so kasano sara na balki po umumi dawal da har cha sara keda aw za fikr kum che da australia hukumat ham de nawara chalan da patawlo da para zahmat ne isra za ka gwi gwari che da noro aw kasano ta che gwari de kishte lari australia ta da ratak plan lari de brat akhsto yow dar
د بخښنې نړیوال ادارې شپږ ځله د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د وضعیت د معلومولو لپاره د کم ته د ورتګ غوښتنه کړې وه، خو اجازه ورته نه وه ورکړل شوې. دا ځل میرمن نیستت او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ادارې یو وکیل په پټه د کم ته ورغلی وه. دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې په کم کې د ځایي خلکو لخوا د مهاجرینو سره زور زیاتی کیږي، ګواښونه ورته کیږي او روغتیایي خدمتونه نه ورکول کیږي. د نارو په کم کې شاوخوا 2200 پناه غوښتونکي او مهاجر اچول شوی دي چې د بشري حقوقو ادارې یوازې د اتیا و سره خبرې کړې دي. اکثره دا کسان د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان اوسیدونکي دي. ځینو ته د اوسیدو قانوني اسناد ورکړل شوي او همالته په نارو کې ژوند کوي. د استرالیا د سرحد ساتنې او مهاجرت د وزارت یو ویان دی ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې ادارې ورسره د دې راپور په حق له مشوره نه ده کړې. د ډاکټرانو یو ډله چې تیره میاشت د کم ته ورغلي ول، وسې د هغه قانون په خلاف عریضه کړې ده چې دوی نشي کولای د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق له وغږیږي. د استرالیا حکومت دا قانون پروسه کال نافذ کړی، خو د مهاجرینو لپاره د ډاکټرانو دا ډله په دې ټینګار کوي چې دا قانون د سیاسي افهام او تفهیم د اساسي حق نه سرغړونه ده. د هغوی عریضه اوس د استرالیا په ستره محکمه کې تر غور لاندې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې چین، روسیا او هندوستان د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالولو لپاره د افغان حکومت سره د مرستې ژمنې کړې دي چې د دغو مرستو یوه برخه یې کابل ته هم را رسېدلې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تو افغانستان د پنځمې پورس په کابل کې خبريالان ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد دانی په اتمر د سیمې له سیوادو ته د تهګری سره په جګړه کې په سیمې د کچه د پالیسي او ستراتیژي په برخه کې د همغږي درامسته کیدو لپاره سفرونه کړي تر څو د تهګری ضد جګړې لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته توصلو مرسته ترلاسه کړي.
د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد هنی په اتمر د هند جمهوریت، د چین ولسی جمهوریت، د روسیې فدراتیو جمهوریت، تاجکستان، د ایران اسلامی جمهوریت، قرغیزستان، ترکمنستان ته، زمنان د ترکیه جمهوریت ته، آذربایجان ته او سپین روسیې ته سفرونه کړی دي او د چین، روسیې او هندستان لخوا موږ د افغانستان د پاوت سره د دوی د تجهیزاتو د کومک ځینې تعهدات ترلاسه کړي دي او ځینې بسې د کومکونو د افغانستان د پاوت سره را رسیدلي دي. تجهیزاتو د کومکونو بسې چې په آینده کې هم البته دا درې هیوادونه هغو لستونو وختونو په غلستونو باندې غور او بررسی کوي کوم چې د افغانستان د حکومت لخوا دوی ته په رسمي شکل وړاندې شوی او دوی سره شریک شوی دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې هیوادو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار د سفرونو هدف د ترګری په وړاندې ګډ دریس خپلول او دی او ویل چې په سیمه کې ترګر ته دا ویل غواړي چې هغوی نور په سیمه کې ملاتړی نه لري.
د دې وروسته نه په سیمه کې ترګر او نه دا غوي ملاتړی دوستان او پلویان لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دغه خبری کانفرنس کې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو په حق لم خبر اعلان ته معلومات ورکړه او ویل چې دوه خو د خبري په خنیا سره پیل کړی دي.
مذاکرات د دنیا د هیوادونو تجربه هم ده، خصوصا هغه هیوادونه چې د بوران څخه نه وځي چې د لوړ ژور سره همیشه مخ کیږي او ستونزې هم لري، خپلې زمینی ستونزې لري. ولې هغه څه چې موږ باور پر لرو هغه د دې مذاکرات نتیجه ده. موږ د خبرو اترو په جریان کې د مذاکرات نتیجه کې همیشه یو ښه نیت لیدلې، هم د حزب اسلامي لخوا او هم د افغانستان د حکومت لخوا د یو ښه نیت خودنه شوی. نو بنان دا امیدوار کوي د افغانستان خلک د دې خبرو نتیجې ته
تو ابورزنګ ویل چې تر اوسه لا د وخت څخه وړاندې ده چې د وی چې د اسلامي حزب سره به د سولې هوکړه لیک سو خلاصي شي. په کابل کې د افغان حکومت سره د حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي رئیس محمد امین کریم امریکا غا غشنه راړیو ته ویلي چې د ملي وحدت د حکومت سره موافقه لیک بشپړ شوی او دوه خواو د هغه پر ټولو ټکو باندې پوره موافقه کړې ده. کریم امین ویل چې په صورتونکو ورځو کې به دا هوکړه لیک لاسلیک کول ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د ترهګرو له لیست څخه د اسلامي حزب د نومې سل د افغان حکومت د زندانونو څخه دغه ګوند غړو آزادول او له پاکستان څخه دغه ګوند د پلویانو ستنیدنه او په افغانستان کې د غوی ځای په ځای کېدل د اسلامي حزب د غوښتنو په سر کې ځای لري. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ خبري ښه کارګني خو وي چې تیر ځل هم اسلامي حزب سره خبري شوي وي خو بیا بي پایلې پاتې ورسېدي. د پانتونی استاد شرف الدین شرفیار وایي چې د سولې خبري هرې ډلې سره چې وشي خېږي. دي امیدواری بس خوب در افغانستان به وجود آمده بود که خغلی شرپیر ویل په افغانستان کې خو هیله را مخه تشه و چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي زبا یا په حکومت کې شریک شوی هم به وسله کیږي او خپل واد ته به راستون شي خو د ناسرګند او یا سرګند عوامل او لامل دا کارونه شو د پنتون دغه وساسی لري چې دا ځل به خبري پیل ولري
او سمندرونو کو د مهمه خبرونو لنډی راوړی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا الیزابت پروډیو وای ک چیرته په سوریه کې د ترکی او روسي د نظامی همکاري پرختیا هم دایي ټټل په خلاف وی دوی هرکلای کوي د مرمن پروډیو د سرګندونو نوړاندې په مطبوعاتو کې داسې ویل شو چې ترکی او روسیا غواړي په سوریه کې نظامی همکاري وکړي بل پلاو د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوو شغلو ویل دي چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت هدايش په خلاف مبارزه کې د روسي سره په ګډه کار وکړي د ترکیه د دې وړاندیز نه مخکې د دواړو هیوادونو جمهوریتانو سره وکتل او د اړیکو په رغولو یې موافقه وکړه د روسي جنگي الوتکو د سوریه د راقي په خار بمباري کړي شل ملکیان وژل دي د روسي پاووس پروند پنځشنبه پر ورځ د راقي خار چې د اسلامي دولت یادایش تلې د خپل خلافت مرکز غني په لری واټن وشتونکو الوتکو بمباري کړ مبارزین وای چې په دې تازه بمباري کې لږ تر لږه شل عام خلک وژل شوی دي اني شاهدان وای چې بمباري سهار وختي وشول او دومره زوره وري وي چې خړ لوګي د خار ټول اسمان نیولای و د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ طالبانو د لنډ وخت لپاره نیولې وه د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هلمند ولایت ته کومکي امنیتي ځواکونه سول شوي دي په همدې حال کې د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غا غشنه راځي ته وویل چې په ناوې ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 450 د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو د اهلي هنود د ټولنې غړو په زور د اهلي هنود د جنکی د مسلمانولو په خلاف مظاهره کړې دي مظاهره یوازې په پاکستان کې نه بلکې د امریکا د نیویارک او هیوستن د خارونو ترڅنګ د کاناډا د ټورنټو په خار کې هم شوې دي په زور د هندي جنکیو د مسلمانولو ټوله ملامتي د میامی ټو په نامه یو مذهبي مشره شول کیږي د مظاهره په لومړي سر کې په ټولنیزو رسنیو کې شروع شوې وي په پاکستان کې د هغ وسلوالو ډلو مشر چې په کشمیر کې د هند په خلاف جګړه کوي خبرداري ورکړی که هند په کشمیر کې د خلکو په خلاف روان تشدد بند نه کړي د هغه جګړماران به د کنټرول په کرخې یرغل وکړي دا کرخه د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر بیلوي سید سلاودین چې د حزب المجاهدین مشر دی د خبرداري پرون د پنځمې پرز ورکړی هغه د پاکستان وغوښتل چې د هند سره د خپل ټولي اړیکې پرې کړي سلاودین چې د هند په خلاف مظاهره کوي وینا کوله دی ونه ویل چې د هغه جګړماران به د یرغل څه وخت کوي او رسته خبر ده چې د جمهوریت رئیس د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي چې جمهوریت زوباما ځینې کارونه په سمه توګه کړی وای نن به دایښ نه و موجود سره لدې چې درایو د رادیو په یو ګردیمیس کې خغلی ترامپ ته وویل شو چې جمهوریت زوباما د دایښ نه کړک لري او کوښښ کوي د ډلې غړي ووجني خو ترامپ وایي اوباما ځینې کارونه په سمه توګه ونه کړل او دا د دایښ ته پیدا کېدو سبب شه د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د ترامپ څرګندونې تیری کونکي او غیر منطقي ګڼلې دي په همدې حال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون خپل اقتصادي پلانونه اعلان کړل مېرمن کلینټن وویل چې 10 میلیونه نوي کارونه به پیدا کړي سړکونه پلونه او بندرونه به ورغوي او د هغو شرکتونو نه به زیاته مالیه اخلي چې کارونه د امریکا نه بهر وړي
خدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ بي د تودوخه لوړه درجه درو دي شټټنونس په کندهار هرات جلال آباد کې باندې اسمان شین بي په کندهار کې باندې د تودوخه لوړه درجه سلويش بي او په جلال آباد او هرات کې به اوه دي درجه بي په غزنی کې باندې اسمان ځای اوریځ بي د تودوخه لوړه درجه یو دي په کندوز کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه یو سلويش په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه نه دي په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي دلته هم د تودوخه لوړه درجه 23 اټکل شوی ده په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېدل هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ